سلام جوړ په خیر کابل کې د مخام شپږ بجې شوي خبری مجله کې مو ظفر د سیال قربانیم پیل په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي دوی په پنجشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاوۍ او د وروستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یونما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پېښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دي. یونما په خپل تازه بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یونما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د طالبانو حکومت منی چې د پکتیا ډنډ پټن لوسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لورې سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتېري د خبرو لپاره ور نږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړې کې 3 سرتېري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په پیخه کې نمړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبلا وخته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړي ته هم تلفات اوختي وي. ټاکل شوې سبا پنځمه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشري زپیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشري کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه حضور درلود. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لک تر لږ 940 سرتېرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړو هیوادونو چې له ډېرو کلونو راهیسې د لنجمنې ناګورانو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې یې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګلې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولې دي چې پکې د طالبانو لوري د مقامات ملي جبهې یو شمېر جنګي اسیران وژل کیږي. د دې موضوع جزئیات درته په راپور کې وړاندې کوو. د افغانستان په سویل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره اعتراضي غونډه شوې ده.
زید یو پلار په صفات غواړم چې خپل لونو تعلیم ورکم.
لدی سره جوخت بیا په کندهار کې د شپږم نخښت از د کون کینجونی هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي.
دې وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کی و شي سم لکه ډاکټر راکناس ته درس جوړ ته داس شي سم
نور مطالب هم درته لرو متیا مو کړی.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نور.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له څو غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والي ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیږد ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته د دغو پیسو لیږدول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلي له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کېږي. په داسې حال کې چې ژمی په رانږدې کېدو دی ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدید لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمني نیمایي برخه د سپتمبر د 12مې د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاتې 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمني په اروپا او د متحده عربي اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغو پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انوارالحق اهدی او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دی.
و مورید چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شو و 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې صندوق ته انتقالوي. خو په عین حال کې افغانستان بانک بیا په یو اعلامیه کې ویلي د دغه بانک د اثارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اثارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک چې د طالبان تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغه زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو وړ نه ده او غواړي چې په دې اړه سره غور وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولې دي چې پکې د طالبانو لوري د مقاومت ملي چپې یو شمیر جنگي اسیران وژل کیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خود مقاومت جبهې ویان سبخت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنگي جنایت تورن کړی دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې دی ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنیزه سیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري د مقاومت د ملي جبهې نیول شوي جنگیالي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوي اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویان د شمیر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بله ویډیو کې 2 لاس تړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوال یې په اړه وایي تسلیم شوي دي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. خو په درېمه خپره شوې ویډیو کې د دواړو کسانو جسدونه ښودل کېږي چې په سرونو ویشتل شوي دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه د دغه وژنو په اړه څه نه دي ویلي، خو خپرو شوې ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د بشر د حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤول پیټر ګاسمن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. ښاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دي هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د جنگي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دي په پنشیر کې د طالبانو له لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قمندانانو او چارواکو دا ډول چلند باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویان سبغت احمدي ویلي چې د جنگي اسیرانو وژل جنگي جنایت دی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی دی، طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشر دوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې له بندیانو سره چلن پر خلاف ودرېدل او یو ځل بیا یې جنګي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنجشیر له بېلابېلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پنجشیر پروخا دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قمندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه سل تنه نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلي مجاهد ادعا کړې چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي، خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنجشیر کې 3 طالبان وژلي دي. تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دا راپورونه نه دي تایید کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي دوی به د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د تعلیم ملاتړ کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایوایا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی به تر هغې تسلیم نشي تر څو یې په خبره هر نجلۍ او هلک په افغانستان کې ښوونځیو کې زده کړې ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا شعارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشرۍ په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګډونوالو لخوا ورکول کیږي. د قلمدار ټولنې مشر متی الله فیصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډېر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډېر تعداد ولسونه راوځي او موږ هره ورځ له خلکو سره پر همدې غږیږو چې منظم منسجم سو. که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو په لویو اعتراضونو په لویو لاریونونو باندې لاس پورې کړو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانیستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شویو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوي او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه ثبت شوي ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ښکاري چې ټول په یو خوله د نجونو د ښوونځیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپلو لوڼو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس د خواهش دی. لکه څنګه چې زوی چې حق لري لور هم دغه حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه وروسته له هغه زیات شول چې تیرونی په پکتیا ولایت کې عامو خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل، خو د رواني اونۍ د یک شنبې پورز د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې 14 لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي. هغه څرګندونه چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
بیا له دې سره جوخت په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیر ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی. د دغې ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ټولګیو د پرانیستو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤولان وایي دوی د نجونو لپاره د شپږم ټولګیو څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال وروسته به دا هم د زرګونو نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شي. رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان لیسه کې ښوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورته ټولګیو زده کړې نه ځنډوي او د نجونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لیرې کړي.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې کوو چې تر دولسم پورې دغه ښوونځي پرانیزي. زموږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سنف پورې مکتبونه.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي.
که چیرې بالفرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواد څخه بالفرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د ښځو مکاتب د آزاد سي هم پوره چمتووالی ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمي بهیر وي ان شاء الله هغه ته آمادګي د معرف ریاست لري.
د طالب چارواکو په وینا دا مهال په کندهار ښار او ولسوالیو کې له شپږ سوه زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوې سیمه ایز موضوع ته تم شو. د نړۍ مشرانو د ارمنستان او آذربایجان د شخړې د بیړنۍ پای ته رسونې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ د 2000 کال دوربند له تړون وروسته جګړه کې سل سرتیري وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د آذربایجان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې وروستیو شخړو کې 50 سرتیري وژل شوي. بل لورته ارمنستان هم له خپل اړخه د لږ تر لږه 9 سرتیرو د له لاسه ورکولو خبره کړې ده. دې پیښو متحده ایالتونه، روسیه او ملګري ملتونه دې ته اړ کړل چې له دواړو لوریو په بیړنۍ توګه د جګړې د درېدلو غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش له دواړو لوریو غوښتي چې له بشپړ زغمه کار واخلي او هر ناهله موضوع د خبرو له لارې هواره کړي. د ګوترش په حواله دا خبره د هغه ویان سټیفن دوجارک پرون د سپتمبر په 14 وکړه. د نړیوالو له دې ټینګار سره سره بیا نن د ارمنستان دفاع وزارت آذربایجان تورن کړی چې بیا یې ډزې پیل کړي دي، خو آذربایجان بیا مقابل لوری د اوربان په سرغړونو تورنوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې بشري مرستې کمی کړې دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته 50% رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا څو ورځې مخکې ویلي وو چې نږدې 9 میلیون افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او 25 میلیون افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کابل ښار اوسیدونکی حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نادولتي دنده یې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځ مزدوري کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هره ورځ دلته د کار په لټه راځم. په کار نشته، مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې خو وایي بسنه یې ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودیجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړ کړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دي، افغانان اوس مهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستې کړي چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپجو مترو اوریدلایسته.
په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. دغه کسان له وژلو وروسته بیا څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د دې خبر جزئیات کولی شئ د ازاد رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. اوس په اروزګان ته ورشو. په اروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونو کورنۍ شرګان مړه کړې دي. د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو کې خپره شوې د دوی ډیر چرګان مړه شوي او ورته زیان اوښته دی. په عین حال کې مسؤلین او وترنران هم دغه ستونزه تاییدوي او له خلکو غواړي چې د دغې ناروغۍ د کنټرول لپاره دی دوی ته مراجعه وکړي. نورحال په دې راپور کې.
د سهار و بجې شپږشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنۍ چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب سیمې اوسیدونکی دی، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنیو چرګانو فارم جوړ کړی. خواړه دي چې په هر ساعت کې څارنه وکړي ځکه یوه ویروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا 50 شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسېدې. نو یو دم مرضي ورته راغله، ول پلان لږ مرضي وه چې هغه بیا موږ دوا ورته راوړله د قغې کوی واکسین ورته راغله. د واکسین سره جوړ نه شوله نو هغه چې 24 ساعته کې آر یو بس وژي بیا سابلانه لنډه کېده لکه داسې ټوخې کوي لکه انسانان چې ټوخې داسې ټوخې کوي.
دایوازی نوراغا نه دی چې ویروسی ناروغي چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمې اوسیدونکي منصور احمد بیا وایي چې په کور کې شاوخوا 200 کورني چرګان درلود چې د همدې ناروغۍ له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله دغه تېرې څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول، یو څو ډول مرض راغلي و چې هغه به دوی ونیول، یعنې هغه ټوخی به کېد، خرارې به کوي، دغه چم به زردود، نو ډېر دوام یې نه کولې. بس بیا هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دوی به هغه دغه پاتېدی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لورو پرتو سیمه او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره پکار ده چې هر کال دوه ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغۍ دي، همدارنګه ویروسي ناروغۍ دي او بکتریایي ناروغۍ دي. باید هغوی لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا د هغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته چې مثلا کوم خوړیز رژیم دي، هغوی ته باید پاملرنه وکړي او په سم ډول باندې مثلا هغوی ته خواړه برابر کړي او هغوی وڅاري او هغوی کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسؤل قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض یې نه دي کنټرول شوي، د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
اروزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډېره وخت څخه د لرو پرتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد یې هم پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
ژوند
آزادی خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، اجن ادر د هلمند ولایت ته خبرې کوم. وروره دغه ازادي راډیو ته زموږ ډېر سترګې دي، بل سړی زموږ غور نه اوري. وروره ورځ تر ورځې مسکینان، غریبان، مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي او دغه حکومت خالي دوی پر پرچا کوي. دا څه قیامتونه دي وروره، څه د ګرانی د ورځ په ورځ بېکاري ډېریږي، خلک د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کېږي. ورور خو کار ورته پیدا کړي، پروژې ورته فعاله کړي، سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوي، دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرده ځوانانو مخلوق ګرده په کار اخته څه شي، بېکاري جوړوي، دوکانونه چپه کوي، کلي خرابوي، میلې بندوي. نو دا خلک اخر څه وکړي؟ دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کفر ورسره اخیستی؟ د خدای روی دیام اسلام
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت. خاص روزګان ولسوالۍ ته زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي. موږ سړکونه نه لیدلي دي، اوبه وی دي. موږ تقریبا د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم.
او مونږ ته یونیسف صدا دغه درې میاشتې مخکې وعده را کړې وه، ثبتنام هم کړی و چې تاسې رجسټر کوو، رجسټر یې کړو، تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واقعا دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو